درې بجې شروع دوم په مشال رادیو په دیو بل کله کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ په پرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې ضرورو خبرونه له انیسې اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کې نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه لمانځل کیږي نن د جنوبی وزیرستان په تیارځه سیمه کې د چاودنې لامل یو تن وژل شوی دی او چینی چارواکي وایي سایبر یا انټرنیټي جرمونو سره د تړاو په خاطر یې 15,000 مشکوکه کسان نیولي اوس د خبرونو تفصیل نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت دستوري غونډې کیږي افغانستان د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه چې د اسد له 28مې سره برابرېږي له برطانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ د افغانستان د خپلواکۍ په مراسمو کې نن افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وسلوالو ډلو ته خبرداری ورکړی چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي کنوي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي نوموړي پرون په کابل کې د هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې او د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتونکو جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري
نورالحق علومی زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي نن د جنوبی وزیرستان په تیارځه سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودیدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو وژل شوی تن ګل عالم محسود نومېده د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې بلخوا پرون مازدیګر په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي چې په چمکلای سیمه کې پرون د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوي چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د وسلوالو طالبانو یو ویان بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي دي د پاکستان پوځوای پرونی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وژل دي د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوځ په شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې په هوایي بریدونو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په وژل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د وجل شوی وزیر شجاع خان ساده د وژنې غندنه کړې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره د ترهګرې پر ضد عملیاتو د سیمې په حالاتو له افغانستان سره د همکارۍ په زیاتولو او په یو شمېر نورو چارو خبرې وکړې د افغانستان چارواکو د پاکستان سفیر رابللی وو په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغو نخوتو په اړه ترې تفصیل غوښتي چې پکې اته افغان سرحدي پولیس وژل شوی وو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی افغان حکومت د پاکستان سفیر ته د پاکستان له لورې په کونړ کې په سرحدي پوستو د ډسو په اړه سخت احتجاج وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی ځواکونو لخوا د ګامبا د دواړو هیوادونو په اړیکو خراب اغېز وکړي د کونړ په ناره ولسوالۍ کې افغان پولیسو ویلي دي د اگست په 18مه نیټه پاکستانی ځواکونو د پولې بلې غاړې ته هغه مهال ډزې پیل کړې کله چې په پوله د پاکستان لوري ته د خپل یو سرتیري مړی ولیده د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په پېښور کې د جالي دوایانو ډاکټرانو لیبارټریانو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولې دي د پېښور ضلع انتظامی ویان د فیروز شان مشال ریډیو ته ویلي چې د عملیات به له ضلع څخه د جالي دوایانو ډاکټرانو تر ختمېدو پورې دوام لري
پور بازار خو شادر علاقو کې غوي کاروي نه کړی چې په دغه 15 میډیکل سٹور او 3 طبي ډاکټران دي دغه د بو موخه باندې نه ول څه دي نه وړاندې زمونږ اسیسټنټ کمشنر ممتاز احمد صاحب په دروټ شهید آباد کې دغه تیار لس طبي ډاکټران او 15 میډیکل سٹور ټول دغه سي داوتان دي چې را موږ نیولې دي او دې وخت کې دغه د 3 ایم پی او لاندې جیل ته موږ لګلې دي.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې د صحت په اړه یو نوی قانون چې هیلت کیر کمیشن نومیږي منصور کړی و. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د چین د عام امنیت وزارت پر ویل دی پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینات اړه په بنیاد 15 کسان نیولی دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. د چین د عام امنیت وزارت وایي پولیسو د هیواد په مختلفو برخو کې د 2400 څخه د زیاتو هغو کیسونو پلټنې کوي چې په سایبر جرمونو چې پکې هیک کول، آنلاین درغلي، د شخصي معلوماتو غیر قانوني خرڅول شامل دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې یادایش د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې له یو تاریخ پوه څخه سر پرې کړی او د هغه مړی د ښار په سلور لاره کې سړن کړی. د شام د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویلي د 20 کلن لرغون پوه خالد اسد کورنۍ دته خبر ورکړ چې داعش نوموړی وژلی دی. اورسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداري ویلي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نسته 400 ماشومان وژل شوی او تقریبا هم دومره شمیر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړی دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په حق لا داراس خبرداري ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د ریپورت وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 390 ماشومان وژل شوی او 600 شوبل شوی دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار احمد الله درتا د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.3 روپۍ اخستل کیږي او 103.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 104.5 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاوند 108.40 روپۍ او 108.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.25 روپۍ او 20.50 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.20 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 کم سری ریش، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو وګی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. افغانستان خلک نن د هغه هواد د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه مانځي. د امریکا خارجه وزیر بیګا شپه د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی او ورسره په دواړخي جوړې کو سربیره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. د چارو یو شنونکي وایي امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلی وروستی کړکیچ له منځه یوسي.
امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې د وسلوالو پر ضد د پوسټ په عملیاتو کې د سیمې د خلکو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کېږدي. او د باجوړ جنسای د سوداګرو د اتحادیې یو مشر بیا د پاکستان حکومت په سیمه کې د معدنیاتو ایستلو په کار کې د مرستو غوښتنه کوي. مشال ریڈیو سروس. دا هم اولنی موضوع نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه نیټه له برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او شمیر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره بیلابیلې غونډې کیږي. په دې اکلا تفصیل د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
Thank you. نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په اتمه د افغانانو او انګلیسانو د درېیمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پوري محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لسورز ورسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلارې ګڼل کېږي، په پاوڅ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. پنګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته د وستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سش کال به د استقلال د لمانځنی رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي رادیو خبريال وایي د جلال آباد ښار په لارو سرکونو د شامن لا پوسترونه جوړول شوي او د ځنګړو نندارو تیاری نیول شوی ده. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ازادي رادیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږنویمې کلیزې د لمانځنی رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل ښار کې د یو لورسترو حملو د امکان له امله خبرداري ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپل ملکی او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لوی غونډو کې له ګډون یې منع کړې دي.
مشال ریڈیو دا
د امریکا د خارجي چارو وزیر جان کیری بیګا د شپې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره د دوړو هوادونو پر اړیکو همدار د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. دوړو مشران د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان پر کردار او په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په څیر موضوعاتو هم غږېدلې دي. د چارو شنن کې پر دې باور دي چې امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي ورسته کړکېچ لمنځه لاړ شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوی اقدامات په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل او د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زمونږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې 13 اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په 13 لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبريال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوايي
د مرګ نو وروسته چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو د سرکاري پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده د باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په زما په خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسېږي او هندوستان ته هم ګټه رسېږي او افغان طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
خبريال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان وای چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاو تریخوالی راغلی دی او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري راشي.
د جانکری چې نواز شریف سره کوم خبرې شوې دي داغه دوا مهم ټکي کې دي چې یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناباوري ور بیا پیدا شوې ده او داغه په نتیجه کې غیر اصول خبرې هم ځندېدلې دي. امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې په داسې وخت باندې چې داغه فوجونه هم په افغانستان کې موجود دي او د پاکستان خپل گاونډیانو سره بیا په ځانګړي توګه افغانستان سره دی تعلقات خراب وي. امریکا غواړي چې دواړخیزه مسلې وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، نو باید چې خپلو خبرو باندې دا مسلې حل کړي.
د یادونه ده چې د رواني میاشتې په 9 نیټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي، او دواړو چارواکو خپل منځي تعلقات او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبایي سمنه لخوا د منظور کړل شوو قوانینو ملکن ډویژن ته د غزولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان ولسمشر دغه قوانین لاسلیک کړي. د نوموړي په خبره په دغه لړ کې به د په نږدې راتلونکي کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وویني. په دې هکله له پیښوره د خالد خان رپورټ وو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډویژن ته وغځوي، ځکه چې د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځنې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پختنې په ځواب کې دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځنې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسيټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتو نه د ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي، خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبایي چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي، او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به په خپل د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډویژن ته غځول شوی نه دی. ډاکټر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې دا اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړیو چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسيټي ماډل اکټ وغځول شي.
د یونیورسيټي اکټ متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوي چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه اکسټینډ نه شوی. مرکزي قانون کې پاین کې تبدیلی مونږ د افاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستل شي چې څنګه د صوبې د نورو سو د پاره مونږ قانون سازي کوم، دغسې ډایرکټلی هغه قانون سازي زمونږ د ډیویژن د پاره.
خو بیا د دیرنا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان وویل چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالیې او ځینې نور مراعات حاصل دي، او په کار ده چې د دغې اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیغ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوی قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
په شمالي وزیرستان کې د تخیل او شوال سیمو خلک وایي کله هم چې پاکستان پوځ هغه ته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو په ترڅ کې عامو خلکو ته د مرګ ژوبلا اړیږي او اوړي، او همداراز له دوی له یو شمېر نور ستونزو سره هم مخامخېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه عملیاتو کې د سیمې د بېګنا ولست ځورول کېدو مخه ونیسي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطه پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي، نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی تاوانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبوره شوي دي، خو د غلطه د تګ راتګ لارې هم بندي. دغه سیمې مشران دولت نه غوښتنې کړې چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسي وګړو ځاني مالي توانونو ژغورنه دې وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل اوسیدونکي ملک غلام وایي کله هم چې دغلته عملیات کیږي نو عام خلکو ته توانونه رسی، سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کېږي تا خلکو په تکلیف کې راولې چې خدا پته راځي چې کلا کلا بمبار کوي شي پاکه د ګناه خال هغه ری بونډر مجبور اورډر غریب خال ته دې سره امنه ده دا ته لیارې ساتي دې په لیارې باندې دل تر وځي می ځ حکومت نه داري کړی چې دا ورته نه کوي اخر کار می هم پاکستانيونی د بونډر لاینا خري خال کی لون هم دې پاکستان سره وفاداری کوي محبت کوي کم کم
ملک محمد نوروائی دولت ته ولسی وګړو ژغورنه وکړي او د غلطه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي چې د دوی مسالې د هواري کړي. پدې اړه مو هڅه وکړه چې فوزی چارواکو سره هم خبرې وکړو خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سیمې خلک دا هم وایي چې میر علي میرانشانه پس اوس دولت چې د تاخیل او شاوال کې مخ په وړاندې عملیات پیل کړي نو عام خلک ته په یو طرف کړي چې په بمبارو کې د مرګ ژوبلې نه بچ وي او دوی غواړي چې زر د غلطه سیمه کې امن راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پرې روان. پولیس ته شکایت کاری کې ابل دا ترته دا چې درس بنایې.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر جنسای تنظیمي چارواکي وایي د کبالي سیمه د پرمختیا لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د جوړې ځانګړي پروژې لاندې د باړي سیمه د بیا بحاله لپاره تیاریاں کړې دي. د دوی په خبره شاوخوا په دغه پروژه به یو نیم ارب روپۍ لګښت راځي. د باړي اوسیدونکو بیا وایي د دې لپاره چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دوی ډېر تاوانونه لیدلي، باید تر دې زیاتې مرستې ورسره وشي. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای چې د دغه پرمختیایي پیکیج تر لاندې به د باړي بازارونه، سړکونه، وران شوی سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې حق له د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوې دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ایډیپی کې نورم منظوره شوې دي. نو ان شاء الله دا ټولې یو نیم ارب روپے چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړي بازار دی، روډ لوی دل دی، پہلا ځل په باډا کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دی، یو اغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې اغه ډیسټروي شوی دي. تقریبا 95 سکولونه دي ریکنسټرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکه عرفان وای چې د باډي مرکز روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دي سمره اکوپمنټ دلته کې لګي، نو اغه ټول اکوپمنټ به مونږه انډر گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروگرام انډر دیتا پرووایډ کوو. د دینه علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی د دې لپاره چې هغه لګ بګ د 2.5 کروڑ روپے دی، نو هغه په دې اسپیټل کې به سولر سټریټ لایټس لګي. او د دینه علاوه چې کومه فیسیلیټیز دي سمره په هاسپټل کې انسایډ چې دا به وابډا پلس سولرایزیشن دواړو باندې بدا چلی.
دا چې په باډه کې اوس کومو کارونو ته ضرورت دی په دې حق لا د باډې سیمې مشر حاجی خان پر دی وای
بجلی مطلب چې موږ ختم دو چې بجلی بحال کړی شي که سیول دی وکړ کوری دی چې هغه ټویلونه موږ ته بحال کړل شي روډونه چې دي دا چې جوړ کړل شي کوم هسپتالونه چې دي مهرباني دې وکړي چې زوړه خود خود جوړ کړي چې نوي دي موږ سره په کومو ځایونو کې نو په غوږ کې د هسپتالونه موږ ته جوړ کړل شي داسې وایي چې کوم کورونه ورون شوي وي دغې به موږ پوره پوره سروې کوو دغې به موږ مطلب چې معاوضه ورکوو څلورو پنځه کورونه په دا ټوله کوخیل په تافه کې لیکل شوي دي نور بالکل سروې نه ده شوي موږ پوره پوره معاوضه غوړو
د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د 2009 رئیسې روانو پوځي عملیاتو بد امنۍ له امله ځایي خلک ډېر ځپل شوي دي خو اوس په کې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسېدلي دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان شو غواړي به شک چوپ
دي ډېر سخت روان دي تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د قبایلی سیمو لپاره د پاکستان حکومت پرمختیایي اداره په باجوړلو ممندو کې د لکونو ټنو مدنیاتو د موجودیت خبره کوي د سیمې مشران وایي چې حکومت دغه مدنیاتو د استلو په کار کې لځایي سوداګرو سره مرسته وکړي نو د سیمې خلک به روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي د یادې ادارې او چارواکي بیا وایي په دغه لړکې پلانونه جوړ کړي دي شانواز ترګزه رپورت راکوي
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوې د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15500 او په محمد ایجنسی کې 1550 ټنونه ماربل یو یو میلیون کرومایټ منګنیز او دغه شت زمرد او نور قیمتي کاني موجود دي ولی دغه سیمه ولسوي چې یوې خواته د لسو کلونو راهسي په سیمه کې د امنیت وضع خرابه و چې دغه مدنیات نشو وستلې او بل خواته حکومت د دغه مدنیاتو د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلې ګام هم نه دی پورته کړی د ډیورنډ په کرخه د آباد سیمې بایزو وسیدونکو ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل
موږ په غره کې تامبسته د جنوبي دره کې یاقوت زمرد په کښته دي د ماربل په کې به حساب ډیر دي نفرات په کې اوس راوته دي خاري غواړي کار غواړي او الته مشهریان یې سوکړلې نه شيریږي
د باجوړ ایجنسۍ د کاروباري ولز د اتحادیې مشر لالي شاه وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډیر زیات دي خو حکومت یې ورسره مرسته وکړي
په کمنګر کې زموږ سره اوس په نشتا کومه نشتا نور د څه مدنیت شته په کار دا ده چې دا خلک راشي قبایلو طرف ته مطلب نه لګي ته ورکی زمون غرونو د سرو د سپینو لړک ته موږ دا موخه په خپل راکړی شي زم په جهان کې جنانو زمون ته نه قبایل مزورین کوي یقینا خبردار چې په خپل کورونو باندې د خپل کورونو په مطلب آباد کړه وطن به آباد شي
او ملک سلطان بایزیدا هم وایي چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی خو روزګاریان به هم یریږي او روزګار لا ناراضي چې ګینه دغه غرونو نه کانې وباسي
تاجران ته ډېر غټ تکلیف او هغه هم چې پیسې غوښتلې او کار هم نه چریدا او بل طرف ته په بارود به استعمالېدل هغه کې هم حکومت دا راکړو چې دا غرونو
بیا می د فټا سیکرټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایریکټر سعادت الرحمن سره خبرې وکړې
دا یو ایچ ایډ پروګرام لاندې د علاقو ته مشینری هم پرووایډ کوو په ساينټیفیک طریقہ باندې دا ماربل پروډیوس کولای شي دلته یو کریکینګ پاوډر یو نوې ټیکنالوژي دی دا هم انټروډیوس کوو
نو کو په دغه سیمو کې د مدنیاتو دروستو روزګار شروع شي نو ولسته به څومره ګټه ورکړي سعادت الرحمن وای
د ټول مانو کې لاس پنځه لاس سره خلک امپلای کیږي ترانسپورټیشن کې خلک انوالو شي دا انفراستراکچر کې هم انوالو شي دا ټول ملک یو چین دا امپلایمنٹ جنریشن یو چین جوړ شي او د سره دا ټیرریزم هم کم شي
او یاد دی چې په محمد ایجنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټولو لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنۍ مرحله مکمل شوې ده او دا ماربل سیټي ته د بر محمد ایجنسی لخوا او سړک ته جوړیدو کار هم روان دی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
درنی می بجے کی دن کی دی اور دن کو د انیسی اجمل نا لن خبرو نا اورو
افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت غونډې دستوري کېږي. نن د خپلواکۍ په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود او نوموړي د خپلواکۍ سلې ته ګلونه کېښودل. دا مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړپوړو افغان چارواکو په موجودګۍ کې ترسره شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق عمومي وسله والو ډلو ته خبرداری ورکړې چې له ترهګرو فعالیتونو د لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. نوموړي پرون په کابل کې د هېواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا خبرې وکړې. نن د جنوبي وزیرستان په تیارزې سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودېدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون مازدیګر په چمکلایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسله والو طالبانو یو بیان وایي چې په دې پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال 18 وسله وال وژلي دي. د پوځ لخوا رسنیو ته په لیدل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د هوایي بریدونه یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې کړي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د عامه امنیت وزارت پرون ویلي دي پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 15,000 کسان نیولي دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 398 ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل شوي دي.
خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمل اوري د اوسوريدونکو 219 پر خبرونه پروګرامونو تاسو لپاره لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمون همکار ګلیاز دی جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمون بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو يهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامي جمع کې مکوا ویل کیږي مندل شوی دی. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کال زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی کشتۍ او د کجور پانی شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوی بے معنا لیکنې دي او یا مذهبي علامات کېدای شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینورا هم کېدلې شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دي چې په بیت المقدس کې د يهودانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلې شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکو ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو لوی موندنه ده. دا یو منفرد غیر معمولی او دلچسپ ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. کسون په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی. خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منی کړی دی. د جاپان په سلګری سیمه توجین بوکی پولیس افسر یوکو شایګی له یور سوکالو رئیسی خلک له خودکشي څخه منی کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتوماته مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجین بوکی په غرونو کې غش کوي. دغه ځای ته په زرګونو سلګری ورزي خو دغه ځای ته زیاتره خلک د خودکشي ارادي سره ورځي، خو یو کو خپل درې ملګرو سره په دغه ځای کې هر وخت موجود وي او خلکو ته د خودکشي نه کولو ترغیب ورکوي. یو یو وای چې هغه یوې پیخې ډیر غمجن کړي وو چې کله یې یو ملګری خودکشي وکړه. د په خبره له هغه وخت راهیسې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشي څخه منې کوي. د هوای جازونو یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورد دوه نومي دغه جټ جاز به د اواز له رفتانه څلور چنده تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کیږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایدروجن څخه راځي. په دې جاز کې به دوه ټربو جټس او یو راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې شل مسافر سفر کولی شي. په یو نوی تحقیق کې ویل شوی چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نور خلکو سره همغږي شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوی چې په ماشومان او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیې کې په څلور زرو کسانو شوی تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورونو زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومان جذبات او احساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوی چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابله توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورت کې راغلی چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورت نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید اپریټینګ سیستم نه چلیدونکو سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوي کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی وو چې په اړه ویل کیږي د یو ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی درز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لری کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Prometa Mario.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونه کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. میشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو سل دیش تو میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې هم فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم وکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخو د هند په باکس افیس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې ونه کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بایجان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکټری مکمل ټریلر خوشوي دي. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه څلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر والز کړی دی چې په دوه فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې خودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلند، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
مکسیکو سیټي. What were you doing there?
I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
And you know who links them all?
Me. Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د دې نو وړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته وړاندې شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټول نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شوی چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاری جینیفر لارنس او جوش هټسن کار کړی دی. په دې فلم یو سل او 25 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې
کیږي. Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the capital. To slow our advance, President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
هندی سینما دوه مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینه کیف نو فلم فانتوم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسي موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند استخباراتي اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فانتوم په د اګست په 28مه نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی، 6 سال ہو گئے چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کریں ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر، صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے.
کوئی پاگل ہی ڈھونڈنا پڑے گا.
یہاں کیسے آئے؟ مطلب کیا کیا؟
مرڈر.
انڈیا چاہتی ہے انصاف.
ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
د هندی سینما نوې فلم کون کتنے پانی میں لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کونال کپور او رادیکا آپتی کار کړی دی. قسم دا یو مزایي فلم دی، خو په کې یو سنجیده موضوع چړل شوی دی. د هند په اوډیسا کې د سکلو اوبو سخت نشټوالی بي او د مختلفو کلو ترمنځ د اوبو پر سر هر وخت جګړې وي. دا لانجه له لسیزو راهیسې روانې وي. دا فلم به د اګست میاشتې په 28مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نیلامی 1 کروڑ روپے سے شروع ہوئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ایک بھی بولی لگانے والا سامنے نہیں آیا. چلو جی 50 لاکھ، 25 لاکھ.
5 لاکھ کر دوں.
نیلامی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے یہاں پر.
ہلو چپل.
ارے کاہے کا راجا،
حالت تو سانڈ جیسی ہو گئی ہے.
کیا گاؤں میں پتہ نہیں چلتا مٹی کہاں ہے.
آج ہولی کے دن بھی ایک بوند پانی نہیں ہے گاؤں میں.
جے بھولے ناتھ،
آج تو ہم سنان کریں گے.
یہاں پانی کا پیسہ الگ سے لگتا ہے.
تو آج ہم کلی کریں گے.
What is the sort of water?
Water, why? What water? Land, village, hill.
Maharaja, no water, no deer.
اصلی راجا وہ
जिसके पास पानी।
राजाओं के खून में तो राजनीति होती, उसे से निकालिए ना।
अब भेजूंगा मैं सीधा ओबामा को।
माले ये ओबामा कौन है?
बहुत बड़ा आदमी है। सुन तू ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرغه شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غره په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمیر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنګي روزنې مرکزونه دي کنه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمیر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل سول.
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قاري صاحب موږ قریب نظر نه ده هغې موږ ته تبلیغات کول هغلته د ګډې درول ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سرش کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلیوه.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن
و د افغانستان امریکا
ما ته ول شول چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړه چې زه بیا تیار شم دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسی او حدیثونه به راته وایي
حدیث شریف باندې مامي خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر درلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي نو موري وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې و چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناشتي وي
بابا جنت ته چې بس دا غون په کافران کابل کې او ته به جنت ته پزی وزن نسوال بابا جنت ته لاسه بس کامیاب وسی دوه غس په پیغام کې خوشاله مې چنی ولاي بس لمر غه خو بچ کړو ریموت دو با دو ریموت و ده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموت ته و
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر نن د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه مدرسه کې چې تاسو لار کې تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار کې پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار کې افغانستان ته جهاد وکړي البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلانکی زیات ورسی یا پلانکی زیات ورسی ځکه هغه حکومت هلته اکثر طالبان زکهونکي چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دي دوه نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو او د علماو دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې دي دلته جهاد نشته بل فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شوی چې تاسو پلان کیږي دا ورته چې کال ته 2000 دی هغه اختلاف دی تر منځ راځي دا دی بیرې د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دی وایم نه چې تاسو لاسي التجهات یا مزي جهات
پر دې سربېره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کونکي یو ځوان فیصل الرحمن بیا وای چې اته کالې مدرسه ویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړي
تر نن پورې زموږ یو استاد مست دا نه درا شولې وی دا څه باندې چا دا او کدا ماشين دی او کدا بل شي دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پوری مړ نه راغلی د دې استعمالي دا او د دې تغیب ور کول خو لاره خبره ده دا اصلي پروپاګاندا دی چې موږ درڅو بسکیټ ها ایو خبره درته کوم خو ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دی چې ان خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دا او شروع کړي دي چې بقاعده شهین کیږي هغه وجرو د عملیات د مدرسې نوم کې
کته هم د ځانمر ګبردونو دروازنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چی په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي
دا ټول مدارس چې دي نه د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمې تعلیم د اغی تر انلیسټډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څورم البته چې کله وړي دي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زکوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زکوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چر چے دا جہاد ارتیا لدل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھ کر اگے کام
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان له مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا د دې نه یو قسم نه تللی. په دې وخت کې موږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شو، نو هم د مدرسې نه خارجوي. دا زموږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے. اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ بھی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی. په نصاب کې دا ډو شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی کو چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې ته ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات شته، کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده.
اور قانونا هماري رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري.
وایي چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د لاین له نو شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې په پوینټ پوینټ کې کنه چې کوم مدرسه هغه دا اوس په دې په 14 غالي کې یو مدرسه پوینټ پوینټ نه کړه.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې دپی کا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا کوم الله مسجد وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن دغه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي. طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنٹ بیل د چې څوک جنگي چې دغه ده نو هغه کې سپکه دې هپن لاټ شي دغه ملټ شو چې نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خمادر سین دی خراب مولا سین دی هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دی. دغه خدای حقیقت ته چې څومره ملټنٹ شي دا هغه مدرسو نه راوځي. دا
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی تر سره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په لید څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په سن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.